مس بخین 2 بجې شوې زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر 3 بجو د آزادې رادیو په دې او سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما هغه راپور رد کړی دی چې وایي د افغان ښځو پر حقونو محدودیتونه زیات شوي دي. یوناما پرون په یو راپور کې چې د 2024 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي ویلي چې د دې درې میاشتنی راپور د جوړېدو په ترڅ کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل. د طبي علومو په مؤسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز ولګو او د امر بالمعروف د قانون تطبیق ته چې د یوناما په وینا د ښځو او نجونو اساسي ازادۍ زیانمنوي دوام ورکړ. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو بیان کې چې نن یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ دا اندېښنې بې ځایه بللې او رد کړې دي. په بیان کې د یوناما د راپور هغه برخه له حقیقت لرې بلل شوې چې وایي ښځې نشي کولی له شرعي محرم پرته بازار ته ولاړې شي. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د آزادې داوطلبۍ له لارې 28 میلیون ډالر لیلاموي. مختار اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپله ایکس پاڼه په یو خبر کې وویل چې دا ډالر د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د نوې ادارې له واکمنېدو وروسته په تېرو څو ورځو کې د افغانۍ ارزښت ناڅاپه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې راولویده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقۍ یو شمیر آلې او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښته یې سوځولي دي. د وزارت نن په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د دې وزارت د شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکوونکو د موسیقۍ ګڼې آلې او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښته چې له دې سبز ولسوالۍ څخه ترلاسه شوي وو سوځولي دي. په ټول بنگلاديش کې اورګاډي نن وروسته له هغه ودرېدل چې د اورګاډو د شبکې کارکونکو احتساب پیل کړ. د اعلان لسګونه زره مسافر اغیزمن کړي دي. د اورګاډو کارکونکو وایي چې د تقاعد په تنخواګانو او نورو امتیازونو کې زیاتوالی راشي. د بنگلاديش د اورګاډو د کارکونکو د اتحادیې مشر سید رحمان وایي احتساب وروسته له هغه پیل شو چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي محمد یونس په مشرۍ له موقت حکومت سره په دې اړه خبرو نتیجه ورنکړه. او د سعودي عربستان د فوټبال الهلال کلب د فوټبال نام توستوري نیمار سره د دوارخیز موافقې په اساس د نوموړي د تړون د ختمولو خبر ورکړی. دواړو خواوو د دې موافقې جزئیات نه دي ورکړي. برازیلی نیمار چې مخکې له دې د بارسلونا او د پاریس سن جرمن کلبونو لپاره لوبېدلی د الهلال کلب لپاره یوازې 2 لوبې کړي، یو ګول یې وهلی او 2 ګولونه یې پاس کړي دي. الهلال پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې له نیمار څخه په نوموړي کلب کې د لوبېدو په خاطر مننه کړې. نیمار د 2023 کال په اګست میاشت کې له سینټ جرمن څخه جلا او د 94 میلیون ډالرو په بدل کې له الهلال سره یو ځای شو.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
سلامونه او درنښت. فرشته صحاکمه تاس ما حق دی د دیونه پخپرونی کما قربانه یم. د جرمونو نړیواله محکمه د سرنوال کریم خان لخوا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه شوې ده. لدې اعلان یو ورځ د طالبانو حکومت په خپل تازه یو خبرګون کې د دوګونې چلند او سیاسي هڅول شوی موضوع بلل ده. د جرمونو نړیواله محکمه سرنوال کریم خان لدې محکمه غوښتي چې د خزو زپلو او د بشر ضد جرمونو لکبله ل طالبانو د مشر هیبت الله خنزاده او د قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه وکړه. دا چې دا غوښتنه په څه معنی ده او دا غوښتنه په افغانستان کې په بشري وضعیت او خصوصا د خزو په وضعیت باندې څومره اغیز ولري دا په پام دی خبرونه کې لمه او قدرمنو میلمنو سره واوري. په خبرونه کې نن راسره قدرمن میلمانه دي چې هر یو د ولسی جرګې په خوانی وکیل امیرمن شینکې کوي کډوخیل همدارز د بشري حقوقو فعال میرمن نظیفه جلالی او د امریکا د ویسکانس پانتون استاد کاغلی نجیب آزاد هم را سره په خبرونه کې میلمانه دي. قدرمنو میلمنو ته خبرونه ته خیر اغلاست وایم. ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله. پیل به د باس کاغلی شینکی کډوخیل کو میرمن کډوخیل ک په پیل کې د خبرونه د آی سی سی محکمه په تړاو راته وایي چې دا څنګه یو محکمه ده او د دې پروسیجر په څه ډول مختزي.
سلامونه او درناوی تاسو ته محترم ملمنو ته اوریدونکو ته معلومدار ده یو بین‌المللي محکمه ده چې پسلا خپل استقلالیت لري، یو سلو پنځه مملکتونه دي عضویت لري او اصلا پسلا فلسفه د دې محکمې جوړېدل ځکه چې تر څو پورې په بین‌المللي سطح باندې د مختلفو ممالک هغه کسانو چې مرتکب د مختلفو جرایمو شوی وو یا د دوی د جواب ګوی کولو لپاره داسې یو محکمه رامنځته شوې په اساس د اساسنامې د روم، تر څو پورې دوی په اصطلاح جواب ګوی واوسیږي او دوی ونشي کړای سي کوم هغه ظلم او زیاتی چې دوی کوي د هغه په قبال کې بې تفاوته یا بدون د جزا پاتې شي. نو دا محکمه رامنځته شوې ده، دا خپل تشکیل لري چې په دې کې سرهمال شته، په دې کې فکر کوم چې اتلس دي چې که رقم را نه غلط نه می کېدی شي چې آزاد سه په دې باندې بهتره معلومات ورکړي او د یو ځانګړي پروسیجر له لارې نه چې دوی کولی شي چې دا قضایه پایګیري کړي او هغه ملکونه چې د دې عضویت پیدا کوي کولی شي وروسته هغه نه چې په هغه ملکونو کې کوم جرایم د ځینې حکومتونو د اشخاصو له طرفه کېږي د قضیه چیرنه وشي چې په دې کې کولای شي چې د امنیت شورا هم دې ته کیسونه ولیږي او ممالک هم کولای شي او خپل انفرادي شکل اشخاص هم کولای شي چې خپل عرایض د محکمې ته ولیږي. خو معلومدار دی پروسیجر ډېر دقیق دی او د څوک نشي کولای چې صرف د یو ادعا په شکل بلکې استاد پته را کې او په شواهد موجودی او شهادت هم دلته کولای شي چې په پورا یو ځانګړي پروتوکول سره د څنګه د شاهدانو هغه امنیت اشي خوندي وساتل شي. نو دا محکمه دایریږي او هغه کسان چې د دې په دې باندې فیصله کیږي که امر د گرفتاری ورکول کیږي نو غوی کولای شي چې هغه اشخاص کله چې دوی سفر کوي یا ځینې ملکونه ته ځي یا کله خپل هغه ملکونه د حکومتونه هم د خلکو په گرفتاری کې دي محکمې سره همکاري کوي او دا پسلا که حکم د محکمې هغه ورباندې تطبیقیږي او محکمې ته راغوښتل کیږي.
مننه ښاغلی کډوخیل ورزو. اغلی نجیب آزاد، آزاد صاحب دار ته وایي چې د جرمونو نړیوالې محکمې دا حکم په څه معنا ده او دا به د افغانستان په تړاو خصوصا د بشري حقوقو په تړاو او د ښځو د حقوقو په تړاو څومره غیزې ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د نړیوالې جزایی محکمې دا حکم تر دې وړاندې کوم حکم نسوي دي د نړۍ په کومو هیوادونو باندې د هیوادونو د دولتونو پر مشرانو یا پر اشخاصو، ځکه دا محکمه صلاحیت لري چې هم په اشخاصو باندې حکم وکړي هم په ډلو باندې او هم د دولتونو پر مشرانو یا حتی پر ټول دولت باندې. هم په تیره کې همداسې حکمونه سویدی صادر سویدی تاثیرات خپل لرلی دي. هغه هیوادونو د هغه هیوادونو مشران یا هغه کسان چې په هغو باندې دا حکمونه صادر سوي دي هغه نشي کولای چې هغه هیوادونو ته سفر نه وکړي چې د آی سی سی غړیتوب لري. البته دای شي غړیتوب نو درې ډوله دی، یعنی په درې برخو ویشل شوی دی. یو د روم د اساسنامي غړیتوب اخیستل، بل د خپل آی سی سی غړیتوب اخیستل چې د ملګرو ملتونو په نړیوال اسمبلی کې دا پاس او په 2002 کې، او بیا په خپل هیواد کې تصویبول. اکثریت هیوادونه دا هیوادونه څخه چې د غړیتوب لري، یو څلور یو هیوادونه چې غړیتوب لري پیغو کې اکثریت او بشپړ غړیتوب لري، یعنی هم د روم د اساسنامه تصویب کړی دا او هم د شیشې غړي توب اخیسته دی او هم بیا خپل هیواد کې تصویب کړی دی. ډېر کم هیوادونه دي چې بیا خپل هیواد کې نه دي تصویب کړی، لکه اسرائیل او روسیا. خو د روسیې مشر یا د اسرائیل مشر که هغه هیوادونه ته سفر کوي چې پر دې باندې د حکومت صادر شوی دي چې هغه هیوادونه د دې محکمې غړي توب لري، نو هغه هیوادونه مکلف دي، مسؤلیت لري چې دا خلک ونیسي او خپل هیوادونه هم د خپل هیوادونو دولتونه هم ځکه چې غړي توب لري هغه باید دی ونیسي. خو دا چې نه نیول کېږي هغه بیل باس دی. د افغانستان په تړاو ستاسو پوښتنه تر ازمه چې تاثیرات به څه وي، مړی خدا چې په تیرو درې کلونو کې اوسنۍ واکمنۍ چې په افغانستان کې ده هغه هر ډول سیاسي فشار لاندې ده، یعنی یو هیواد چې درې کاله هغه هیڅ ډول رسمیت ونه لري د نړۍ سره، تر دې اضافه فشار خو نشي کېدلی. هغه په بشپړه توګه وبخښه انزوا ته تللی ده. دا سیاسي فشارونه او سیاسي برخه وه. اوس په حقوقي لحاظ چې دا دوی ډېرې متفاوتې برخې دي، سیاسي لحاظ باندې خو هغه تر فشارو لاندې و، د هغو تر هیڅ لاکړه ورکړنه وه، هیڅ ډیپلوماتیک روابط دې سره نه وه. په حقوقي لحاظ دا ثابت شوله چې د دغه واکمنۍ مشران، کله چې د واکمنۍ مشران او مشران، ځکه چې هر هغه شخص چې د ټولو فرامینو آدرس وي او بیا بل هغه آدرس یا شخص چې هغه د فرامینو د نافذ کولو امر ورکوي چې هغه قضا ده یا قاضی القضات دی، کله چې هغه په حقوقي لحاظ په نړیوال سټیج باندې مجرمین بلل کیږي یا د مجرمینو بللو غوښتنه کیږي، پدې معنی چې د سیاسي فشارونو تر څنګ حقوقي تاپه هم پر دې ولګېل چې دا خلک مجرمین دي، څوک چې په واقعي دي په افغانستان مجرمین دي. د افغانستان د خلکو د افغانستان په پوهې توګه د مېرمنو لپاره طبعا مثبت اغېز لري. مثبت اغېز په دې معنی دا اوس د طالبانو حکومت سره عملونه دي، دا فشار دی چې دا اوس د خلکو د لارې په غزنی یا په نورو سیمو کې مظاهرې کوي، د آی سی سی د غوښتنې په وړاندې چې دغه مظاهرې دی سر جوړې کړي، یا مثلا د وړاندویان دا خبرې کوي، یا په ټوله کې د دې مشران دا غندي دا پرېکړه ده. په دې معنی چې فشار احساسوي، فشار احساسېدو دا معنی چې دا خلک نور انزوا ته ځي، او انزوا یې په دې معنی مانا چې دای دا ویني چې دای واکمنۍ به لاسته شي. او تر ټولو مهمه دا ده که دا خلک نن هغه هیوادونو ته سفر نه کوي چې هغه ټول لري، د آی سی سی هیواد ته نیول کیږي یا د ویرې بیره لري، سبا که هر دولت راځي، حتی که په طالبانو کې اصلاحات راځي او طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت پیدا کوي، چې دا خو شونې نه ده، خو که فرض کړو چې داسې وهم سي، نو بیا د طالبانو واکمنۍ هم مجبور او مکلف ده چې هغه اشخاص باندې چې نړیوالې جزایي محکمې حکم صادر کړی دی نیولو، هغه باید ونیسي. یا کبل دولت راځي په افغانستان کې چې فراډي احتمال لري، ډېر ژر به تغییرات راشي، هغه دولت هم دا مکلفیت او مسؤلیت لري چې دا خلک په هغه خاورې کې پټمي پیدای کې ویني. یو کبل خاورې ته ځي، البته هغه وادون ته چې هغه د آی سی سی غړي توپ بدینو مسؤلیت او مکلفیت لري چې ونی وسی، نه تر حیات دا خلک تر تعقیب لاندې دي، دا باید ونی وسی چې نه محکمه حکم صادروي، تر اوسه بل وخت سانه والی د محکمې څخه د نیولو د حکم صادرولو غوښتنه کړې ده. نو دا هغه مختصرا تاثیرات وو چې دا ډېر جدي تاثیرات دي د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې.
چې دغه غوښتنې اصلي بنسټ یا د کومو دلایلو یا شواهدو په اساس دوی دغه غوښتنه وکړای، دلته کوم اصلي شواهد او یا دلایل ول چې دوی دغه غوښتنه رامخته کړه؟
په 2022 په جولای کې د اریزه ما وکړله، او کله چې د اریزه ما وکړله طبي خبره ده چې د روم د اساسنامې پر بنسټ باندې باید وسیز ما، او د دې ترمنځ سرچ پښ بیاشته کمیونیکیشن وسو. د دسمبر د 2022 دسمبر کې په 22 تاریخ غالبا د دسمبر په 22 کال باندې د دې کمیونیکیشن ماته راغی چې د اریزه ومنه سو. اوس اعظم دې تاسو پوښتنه مشخصه برخه ته د روم د اساسنامې د مخې آی سی سی 15 ډوله جرمونه څېړلو صلاحیت لري. او خو دا صلاحیتونه په درې برخو ویشل شوي دي. یو د افرادو یا د ډلو، یعنې د سره کوم خلکو یا متهمینو د دوسیې څېړلی شي، هغه متهمین دي چې هیوادونه د آی سی سی غړیتوب لري. یو دوم دا دی چې څه ډول جرمونه دی څېړلی شي. څلور لوی جرمونه دي چې په هغه کې جنګي جنایتونه دي، په هغه کې د بشریت ضد جنایتونه دي، په هغه کې ډله ییزه وژنه ده، او په هغه کې د فورس ډیپورټیشن ورته وایي، په زوره یو 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 لوی شمیر وګړي د یو سیمې د هیواد څخه ایستلو ته اړ ایستل. او دریمه برخه جورزډکشن دی چې د ټمپرل ریډنګ ورته وایي، د زمان باس دی چې د کومو پیښو د څېړلو صلاحیت لري. هر هغه پیښه په نړۍ کې چې د 2002 جولای 2002 نه وروسته سوي دي، هغه د څېړلو صلاحیت لري، د څارنوالۍ او د محکمه د حکم صادرولو صلاحیت لري. کومې پیښې چې یا کوم جنایتونه چې د 2002 نه مخکې سوي دي، دغه د څېړلو صلاحیت ځکه نه لري چې هغه مخله محکمه نه جوړه شوی. په 2019 کې د اساسنامه تصویب شو، اساسنامه په روم کې تصویب شو، دغه نو په ملګرو ملتونو کې، او په 2002 کې بل اخره آی سی سی رامنځته شو. د کوم استادو شواهد اوس تاسو پوښتنې بلې برخې ته، ما چې کوم اریزه ثبت کړله، په هغه کې جنوسایډ برخه وه چې په لومړي سر کې چې دی راغلله، د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو یو ډېر شمېر پخواني افسران او غړي یې په ننګرهار او کندهار او خوست کې وژل، چې دا د روم د اساسنامې له مخې د 8 مادې د اس سیکشن له مخې دا په ډله ییزه وژنه کې راځي. د میرمنو په وړاندې د کوم چلن چالت کیږي یا د میرمنو په وړاندې چې کوم ظلم او جبر کیږي هغه د روم د اساسنامې د همدې وم مادې لمخې په جنایت یا جرمونه د بشریت په وړاندې چې په هغه کې مینټل ټارچر خورا ډیر رول لري، یعنی که په فزیکی لحاظ لش میرمنو سره ظلم سوی، تشدد، تاوتریخوالی سوی، خو په رواني لحاظ تر میلیونونو ډیرو ښځو سره سوی دی. دا اسناد باید جمع شي. اسناد څه ډول جمع کیږي؟ اسناد د همدې میرمنو اسناد جمع کیږي، دوی سره مرکې وسولې او د هغه د ډله ییزو وژنو هغه کسان چې هغه پخواني افسران چې وژل شوي وو د هغو د کورنیو اسناد را جمع سول. هغه ما د آی سی سي په رابطه کې کړه. بیا د دې تر څنګ د فورس ډپورټیشن بحث راغی. په فورس ډپورټیشن کې حتی هغه خلک هم دي چې د دوه نیمو کلونو راهیسې په قطر او دې ځایونو کې بند پاتې دي او هغه په رواني ستونزه اخته شوي دي. آی سی سي د کمیونیکیشن یا انفارمیشن کوم ډیسک چې دی اول دغه ټول موارد وڅېړل چې آیا دا د دې د څارنوالۍ د داخلي بایلا سره په سمون خوري کنه. کله چې هغه دې نتیجې ته ورسېدل شپږ میاشتې وروسته چې بلې وو دا د څارنوالۍ د داخلي کوم لاهیامه چې د دې په چوکاټ کې جوړ شي، بیا څارنوالۍ ته په ډسمبر کې وسپارل شو. د 2022 د ډسمبر نه وروسته تر جنوري پورې 2023 جنوري پورې وایم چې دې باندې څارنوالۍ خپل څېړنه بیا وکړه چې آیا دا د روم د په ځانګړي توګه د اومې د شپږمې اومې او اتمې مادو سره سمون خوري کنه، او دغه اسناد دغه شواهد آیا دا معتبر او کره شواهد او اسناد دي که نه دي. بیا دغه د تعقیب لپاره د هغه اشخاص چې ما اسناد جمع کړي وو شخصا خپل ما بیا د خو سره د تماس غوښتنه وسوله چې د ډیری سره تماس ونیول سو او دا اسناد کره سول. د دې تر څنګ هغه کسان چې د طالبانو په بندخونو کې هم حبسینو کې بندیان پاتې شوي را خلاصې وو، د یو سره هم د یو اسناد او شواهد هم را جمع سول. په ټوله کې دغه اسناد او شواهد دي باید سول چې څارنوالۍ د نورو ادرسونو هم اسناد دا شواهد ټوټل لکه مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ته چې د ملګرو ملتونو بشریک د بشر د حق یا هیومن رائټس کوم راپورونه ورکړي دي، اگر ټول سول د افغانستان د پاره چې د ځانګړي استازي کوم راپورونه ملګرو ملتونو ته ورکړي وو د رسم په لور واخصل د لوی راپورونه نو راپورونه چې نړیوال راپورونه ورکول سي وو د رسم په لور واخصل. په ټوله کې دغه بنسټ چې ما کړی شو دغه نورسته څارنوالۍ دې ته ارز ولا چې دغه برخه په ځانګړي توګه وڅېړي. که څه هم دې څارنوالۍ یا د آی سی سي په 2018 کې د افغانستان قضیه پیل کړې وه، فقط د جنگي جنایت بحث وو. هغه مهال چې طالبانو په افغانستان کې بریدونه کوله چې هغه تر اوسه پورې دې نه دي توانلي چې اسناد او شواهد پیدا کړي. د هغه ځکه طالبانو جګړه داسې جګړه وه چې هلته اسناد او شواهد داخل څخه نه پیدا کېدل چې پیرې کې جنگي جنایت یو جګړه ده چې هغه سره آی سی سي کار نه لري چې د هیوادونو کې د ډلو ترمنځ جګړه وي. یو په جګړه کې جنگي جنایتونه دي. هغه دوسیه خو تر اوسه پورې همداسې خاموشه پاتې شوې ده. دغه دوسیه د مرحلې ته راورسله. نو دا هغه مختصر هغه و د دې قضیه هغه مختصر اسناد او شواهد یا معلوماتو چې تاسو سره شریک شول.
مننه ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. برته به هم بحث کې تاسو سره وګرځو. اغل جلالی هم را سره پخپرونه کې راغله دا وصل پاتې ده. میرمن جلالی تاسو ته هم خره غلاست هم پخپرونه کې کپ پایل کې درته وایي چې د خزو د بنسټونو یا د خزو د مدافعینو او د دغه دوی د ټولنو ونده په دغه غوښتنه کې څومره ولا د خزو فعالیتونو څومره تاثیر وکړ، څنګه چې خاغلی آزاد هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې دوی هم په دغه برخه کې کار کړی دی. د خزو ونده په دغه غوښتنه کې څومره ولا چې بل اخره د دغه محکمه دې ته ورشو چې دغه سی غوښتنه وکړي.
سلامونه او نیکی هیلې تاسې ته اغلی کړو خیل او قدرمن استاد آزاد صاحب ته او ټول هغه لیدونکو او ریدونکو چې زموږ نن ورځې خبرونه ګوري او اوري. ګوري پرته له شکه چې د افغان خويندو مبارزه په دغه درې کلونو کې واقعا د قدر وړ دي. که هغه د افغانستان د نن دی، که هغه د مبارزې د سړکونو باندې د وتلو د لارې دي، او یا هم که چیرې د کورونو څخه د اعتراض کوي، او یا هم په نړیواله کچه باندې موږ او تاسې شاهدان وو چې په دغه درې کلونو کې په نړیوال پلاتفورمونو باندې یعنی یو پلاتفورم خالي نه ده پاتې شوی چې هلته دي د افغانستان د میرمنو له جملې څخه یو څوک نمایندګي نه یې کړي، او په دغه پلاتفورمونو کې هیڅ یوه میرمنه، هیڅ یوه مدني فعال، هیڅ یوه د شوزو د حقونو فعال خپل د شخصي ګټو په حق له باندې خبري نه دي کړي. څومره چیز ما په یادېږي او تقریبا په دغه درې کلونو کې ونی وی سفرونه ما کړی دي، په دغه ونی وی سفرونو کې یو موضوع د بحث هم داو چې موږ د نړیوالې ټولنې څخه د آی سی سی څخه د نور هغه سازمانونه یا نهادونه چې په دې برخه کې کولای سوی چې یا لابي وکړي یا په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې حمایت وکړي او یا هم د آی سی سی څخه غوښتنه وکړي چې د طالبانو د مشرانو د نیولو په خاطر باندې د زموږ غوښتنه و. د جندر اپارټایډ پیژندنه دا یو د هغه مهمو اصلو څخه و چې د افغانستان میرمنې د دې لپاره کار کول. په دوهم قدم کې هغه نهادونه یعنی د ښځو نهادونه چې د دوی ونډه به څونه و پکښې کې، یو نهاد زموږ خپل نهاد و چې موږ د بشري حقونو د نقض د مستند کولو په برخه کې کار کړی دی په دغه درې کلونو کې په افغانستان کې، چې دا د ملګرو ملتونو په شمول باندې د هیومن رایټس کونسل یا د بشري حقونو د کنوانسیون همدارنګه آی سی سی او نور نهادونو سره شریک شوي دي. نو پرته له شکه چې د دوی ونډه 100% اغیزمنه هم و او هر یوې خپل تر حده، ما وویل که چیرې د ممکن د مبارزې لارې به مختلفې وې د په پلتفورمونو کې یا په کانفرنسونو کې او یا هم ادوکیسی میټینګز کې دوی به په مختلفو اشکالو باندې خپل حضور هلته فعالانه شکل باندې به دوی اشتراک کړي، لیکن ونډه د ټولو افغانو میرمنو او هغه سازمانونه چې یا په مستندسازي برخه کې یا د بشري حقونو په خاطر باندې یا د میرمنو د حقونو په خاطر باندې فعالیت درلودي په دننه افغانستان کې، په بیرون د افغانستان کې، په آنلاین شکل باندې، د دوی د ټولو ونډه د قدر وړ دی.
ډیره مننه میرمن جلالی، بیرته به هم بحث کې تاسو ته راوګرځو. ورځو میرمن کډوخیل ته، میرمن کډوخیل که دا راته ووایي چې په دغه دریو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شول، د ښځو حقونه نقض شول، همداراز د بشریت ضد جنایات وشو، په دغه کې تاسو څه وایئ چې دغه د حقوقي لحاظ نه دا به څومره په د نړیواله سطحه باندې به دا جنایي جرمونو په لیست کې شاملېږي، او د آی سی سی محکمې تر څنګ داسې نور نړیوال بنسټونه هم شته چې په دغه برخه کې اقدام وکړي، داسې د ته ورته غوښتنې او یا هم فیصلې وکړي؟
ښه، یو خو د آی سی سی که چیرې د حکم د گرفتاری صادره شي چې قاضیان رو باندې فیصله وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به تاثیر وکړي، او چون خلک د جرأت پیدا کوي چې ګویا د دوی هغه شکایت اوریدل کیږي، زه فکر کوم چې دا لړۍ به وغځیږي او هر ظلم یا زیاتی چې خلکو سره شوی، چې څنګه چې آزاد سبم ځینې مسئلو ته اشاره وکړه، که حتی د امنیتي سکتور منصوبین ووژل شول، کاچکزیانو سره زیاتی وشو، مثلا مختلف ارقام را کیږي چې په یو کال د مخه حتی ویل 3000 نه پورته کسان ووژل شوي دي د قوم په نوم باندې، زه کوم هغه مشکل چې د پخوانی قماندان رازق سره چې و همدارنګ په انفرادي شکل سره خلکو سره زیاته شو، زه فکر کوم چې دا جرایم به ورو په ورو مستنه شوي به مي خلک په جرات پیدا کړي او دا ارایس به وړاندې کیږي، او دا احکام به صرف دوه نفر پورې نه، بلکې زه فکر کوم چې نور هغه چارواکي چې په همدغه مظالمو کې دخیل و اتمن هغوی ته هم دا مثلا متوجه کیږي، که هغه د استخباراتو مسؤول دی، که هغه د امر بالمعروف وزیر دی، که هغه د لوړو زده کړو سرپرست مسؤول او همدارنګه د معارف سرپرست نزد کسان دي چې په دې هغه کې به شامل سي، او مطمئنه که اوس د افغانو میرمنو سره د بدرفتاري په حساب باندې شوی دی، چاته د تعلیم موضوع شاید په دې جرایمو کرا نه شي، بلکې هغه ګرفتاریان سوي دي او هلته کول شي شوي دي، حتی ځینې نجونو ادعا کړه چې په دوی باندې جنسي تیری شوی ده، دوی حامله شوي دي. هغه ټول مسایل دي چې دا په جرایمو کې داخل کیږي او دوی په همدغه اساس باندې. بله موضوع، بله محکمه، خو بله محکمه کیدلی شي سي آی سي جي واوسیږي، دغه په حساب باندې بیا اشخاص نه شي کولای چې هغه ته عارض شي او دولتونه د بل دولت په مقابل کې دوسیه پرانیسي، چې په اوس هم د افغانستان لپاره څلور مملکتونه چې حاضر شوي وو چې د سیدا د کنونسیون د نه تطبیقولو یا د هغه نقصولو په خاطر باندې په افغانستان باندې دا ادعا شوې ده. خو فکر کوم چې په مجموع کې تاثیرات خپل آی سی سی مهمتره دي، ځکه چې موږ ولیدل چې حتی همدغه یو حکم څومره تاثیرات واچول، څومره غوغای راپورته کړلې، او دا کیدای شي چې د که اوس گرفتاری مون نشی یا په گرفتاری کې یو ستونزه مخامخ شې، اما دې هغه سیاسي و یا داخلي اجتماعي تاثیر ډېر خورا ژور پاتې کیږي. اول خو خپل د دې حکومت سره د راکړې ورکړې به محدودې سي، رسم پېژندلو مسله مطرح کیږي، ماتلیږي، اعتبار رو باندې کمیږي، او خپل هغه کسان چې دوی پیره به دې متوجه کیږي چې په کوم لاره چې دوی روان دي پایله دغه یو شی دی، او همدارنګه هغه چا باندې چې مظالم شوي تر اوسه پورې خاموشه پاتې دي، دې جرأت پیدا کړي چې ورو په ورو دوی هم خپل عرایض وړاندې کړي او شواهد اتا محکمې ته حاضر شي. نو زه فکر کوم چې آی سی جی نم چې ډېر پروسه به طولانی تره وي، د آی سی سی پروسه به فکر کوم چې د تاثیرات به خورا ژوري په داخل د افغانستان کې او اتا په بین ساتي.
مننه آزاد صاحب، تاسو تر ازو د دغه محکمې دغه غوښتنه که ومنل شي، نو د دغه کسانو نیول څومره حقیقت ته به نږدې؟ دغه دوه کسان دي چې د افغانستان نه بیرون سفر نه کوي، او ملا عبت الله خو خلکو لا تر اوسه لیدلی هم نه دی، نو دا به څومره حقیقت ته نږدې چې دغه دوه کسان به ونیول شي او یا دغه حکم به په دوی باندې صادر شي؟
ګوره، حتی د هیوادونو محاکم، د نړیواله محکمه ده، د هیوادونو محاکم کله چې د جرمونو د برخې محاکم یا هغه قضایه چیړي او حکم صادروي، ځینې مجرمین ممکن وروسته له دې چې محکمه مجرم وبولي پټ سي وتښتي، لیکن تر تعقیب لاندې خو یا آزاد ژوند خو نه لري. دا خلک دننه په افغانستان کې لومړی خدا چې کله چې قضیه کیږي، یعنی کله چې ما دا قضیه ثبت کړه، نو ما خو د شخص نوم نه دی اخیستی، ځکه د یوه شخص په نوم د طالبانو کې د یوه شخص په نوم باندې اسناد او شواهد نه دي موجود چې یو شخص یو فرد دا کار کړی دی. د طالبانو په نوم باندې کیس ثبت شه، ولې د دغه دواړو نومونه راغله؟ دې دواړو نومونه ځکه راغله کله چې څارنوالۍ څېړنه کوي، نو د څېړنې نه وروسته هغه وایي چې دغه جرمونه چې سوي دي، دا د فرمانونو په اساس باندې سوي دي. یعنی څه چې موږه یا نړیوال جرم ورته وایي، طالب دې ته قانون وایي. طالب خو مثلا د ښځو په وړاندې د مکاتبې چې منکړي دي، او ذهني ټارچر یا مینټل ټارچر چې ورکړی دی، هغه د فرمان له مخې ورکړی دی. یعنی دی بیخي دې ته قانون وایي. طالب چې کوم کسان وژلي دي، هغه ته فرمان ورکړی دی، فرمان په اساس وژلي دي. د طالب استخبارات یا جی ډی آی چې کومې میرمنې یا نارینه نیولي دي، والته دننه تشدد پر کړی دی په محابسو کې، هغه د فرمان له مخې شوي. دا فرمانونه له کومه ځای راځي؟ فرمان هیبت الله ورکوي. د دې فرمان نافذین څوک دي؟ کومه قوه ده؟ هغه قضایه قوه ده، هغه یو مشر قاضي القضاه دی. لهذا د دې نومونه راغله. اوس چې دا حکم صادریږي، تا کله چې محکمه صادروي، بیا طبیعي خبره ده چې په دوم پړاو کې نور هغه کسان راځي چې د دغه فرمانونو د نافذولو دپاره کار عملي کړی دی. مثلا د طالبانو د استخباراتو مشر هغه سفر کوي، عملا شپږ میاشتې په قطر کې ناست وي، وثیق د استخبارات مشر دی، او د همدغه فرمانونو له ادرسه چې ملا حبت الله فرمان ورکوي، بیا دا فرمان په قاضي القضاه چرتابه کوي، او دی بیا خلک نیسي. همدارنګه مثلا د امن بالمعروف مشر شته، همدارنګه مثلا د تعلیم او تربیه د وزارت مشر شته چې په پنجونو باندې مکاتب بند کړی، یا د لوړ زده کړو وزیر شته چې په میرمنو باندې پوهنتونونه بند کړی دي. دا دغه چې هغه دی، هغه سټپس دي یا زینې دي، دې ته د خلک راځي. دا به سفرونه دا نو خو به سفرونه کوي نه کوي، بندیږي. یعنی دنه په افغانستان کې بل به استاد دی که چېرته دی هغه هیوادونو ته سفرونه هم نه کوي. اوس که چېرې دی بعض هیوادونو ته سفرونه کوي، مثلا د ګاونډي هیوادونو ته، هغه ممکن ونه نیسي، ځکه چې هغه د نړیوالې جزایی محکمه یا آی سی سی غړي توپ نه لري، پاکستان نه لري، هند نه لري، ایران نه لري، یوازې په دغه منځنی آسیا کې یوازې تاجکستان لري. دا نور هیوادونو ته کدی سفر هم کوي، هیوادونه مکلف نه دي چې دوی ونیسي، خو تر څار لاندې خودي نور هیوادونو ته سفر نه شي کولای. بیا دې تر څنګ په افغانستان کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، هر مهال یو 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 داسې دولت راځي چې هغه داخلي او بهرنی مشروعیت لري، که چیرې دغه طالبان چې کوم اصطلاح کاروي، یا د افغانستان د دودونو له مخې چې عمومي افا اعلان سي، هغه افا کې اعلان هم سي، هغه افا د دې باعث کېدلی نه سي چې د نړیوالې جزایی محکمې حکم یا فرمان د دې د نیولو حکم دی هغه کې هغه د له منځه وي شي، هغه بیا مجبور و مکلف وي چې هر وخت راغی او دا خلک ژوندي و په افغانستان کې، و دا به نیول کیږي لږ تر لږه قید دېرش کاله دی په بند کې باید تیر کړي. لهذا د دې نیول همدانن ممکن شونه نه وي ځکه آی سی سی خپل پولیس نه لري د قوانینو نافذه قوه نه لري او نه هم بل نړیواله داسې نافذه قوه سره داسې پولیس نړیوال پولیس نه انټرپول خپل چوکاټ دی خپل لای عمل دی خپل قانون دی هغه په آی سی سی پولیس نه دي یا نور نړیوال ځواکونه هغه د آی سی سی پولیس نه دي هیوادونه هغه چغړیتوب لري هغه د آی سی سی پولیس نه دي چې هغه د دې هیواد ته دننه ولاړ شي بلکې خپل هیواد کې خپل جغرافیه کې به دا خلک نشي کېدای ورزي د نن نیول شونه نه ده اما د سبا نیول خورا ډېره شونې ده یا که دوی سفر کوي که سفر نه کوي افغانستان کې خو بدلون راځي دې کې خو هېڅ شک نشته چې د طالب دغه واکمني به له منځه ځي دا خو امکان لري چې دا د ادامه عمومي هغه سیاسي فشارونه چې بهرني وه هغه لا ډېر سوله حقوقي فشارونه پر زیات سوله په داخل کې مشروعیت لا ډېر خراب شه حتی دننه په طالبانو کې تر کومه چې زه معلومات لرم د طالبانو په مشرانو کې دا بحثونه پیدا شول چې ته خو سړی اوس په نړیواله جزایي محکمه کې محکوم کیږي یا محکوم شوې دا 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 خو نشي کېدلی چې همدغسې ادامه ورکړو نو دا فشارونه ځکه ډېر دي دا خلک نن نه وي سبا نیول کیږي په هرې لارې چې لهذا فشارونه مهم دي او بل بحث دا دی چې هغه دروازه پرانستل شوه مثلا دا قضیه که ما ثبت کړې وه نن یو بل څوک کولی شي سبا دا جرأت پیدا شه چې د 2002 نه وروسته نور جنایتونه چې سوي دي یوازې طالب د دغه درې کلو بحث نه دی په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې جنایتونه سوي دي هغه توپک لاران چې په دې د دیموکراتۍ تر چتر لاندې وډه جنایتونه کړی دي اسناد او شواهد د خلکو سره ستا مثلا تر ما نه دي رسیدلې ممکن یو څوک جرأت وکړي چې سرمایه به تر اوره سي ځکه ما د ادرس پیدا کړی دی په غلارو چارو بلد یم یا په خپل د بلې ادرس دا کار وکړي یعنی دا دروازه پرانستل شو د ټول جنایتکارانو په وړاندې پرانستل شو دا یو ډیر لوی کار شوی دی یعنی د افغانانو نوی نسل ته دا جرأت ورکړ چې یوازې توپک باس نه دی یوازې ته توپک باندې جګړه نه کوي د تنوري لارې دي په یوشتمه پیړۍ کې نورې لارې دي چې ته دغه لاندې خپل حق واړې او خپل حق داسې غواړې چې مجرمین باید لغاړې ونیسي او محاکمو ته ورسوي دغه محاکم که په افغانستان کې نن نسته په نړۍ کې په نورو سټیجونو کې سته نو د ډیرو نورو خلکو دپاره د خطر زنګ دی او دا د خطر زنګ د افغانستان د عام ولس دپاره یو موټیویشن دی جرأت دی یو غوته دا ذهنیت ورکول دي چې تاسو هم دا کولی شئ او دا او ممکن په آینده کې نور هغه کسان چې دغسې کړنو نیت لري که هغه په واک وي که د واک د باندې هغه د دې جرأت ونیږي چې بیا داسې جنایتونه وکړي نو په ټوله کې د دې قضیې تاثیرات خورا ډېر دي خورا اوږدمهاله دي او په نسلونو باندې ډېر مثبت تاثیرات لري.
مننه آزاد صاحب بیرته به هم را وګرځو تاسو ته ورزو میرمن جلالی ته. میرمن جلالی دا راته وایي چې یوازې دغه دوه کسان نه وو چې د بشریت ضد جنایتو کې لاس درلود، نور داسې کسان هم شته د طالبانو په حکومت کې په لوړپوړو چارواکو کې چې د ښځو په حقوقو یا هم بشري حقوقو باندې ډېر زیات هغوی محدودیتونه وضع کړي دي، لکه د دوی د امر بالمعروف رئیس او داسې نور چې د پوهنې وزیر داسې نور کسان هم شته چې باید په دغه لیست کې د دوی نمونه هم وای ځکه دوی هم په دغه جنایتو کې دخیل ول. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي کې به د دغه کسانو نمونه هم په دغه لیست کې ور اضافه شي او کنه؟
پرته له شکه کله چې حداقل د دوی د رهبر نوم اضافه کیږي، یعنی غوښتنه کیږي چې دا نوم باید اضافه سي او همدارنګه د دوی د قوی قضایی مشر یا قاضی القضات نوم اضافه کیدلی سي، دا په دې معنا دی چې د راتلونکي لپاره دا هیله سته چې دا پرونده لا وڅېړل سي، نور کسان نور مجرمین هم پیدا سي او دغه لست وغځیږي. د دې لپاره هیله سته دی پرته له شکه چې حتی په هغه ورځ باندې چې سرانوال دا خبره وکړه چې موږ دا غوښتنه کوو د همغه ورځ څخه دا بحث او نور جلسات جریان لري د میرمنو د مختلف اداراتو سره او همدارنګه حتی د راتلونکي د هیومن رایټس کونسل بحث چې د دې لپاره یو سایډ ایونت په جنیوا کې ممکن د مارچ په میاشت کې ترسره شي، همدارنګه په مختلف هیوادونو کې د دې لپاره چې دغه لیست وسعت پیدا کړي مختلف اجنډا او مختلف برنامو باندې کار کیږي. زه مطمئن یم چې کچیرته آی سی سی کار وکړي او د میرمنو لابي لا هم پیاوړی سي، نور هم دوی وکولی سي چې د دغه روان د اوجدولو په خاطر باندې او د نورو طالبانو یا هغه کسان چې د بشري حقونو په نقص کې په مستقیم شکل باندې دخیل دي او یا هم هغه نور جنگي جنایتونه یا نور جرمونه چې دوی په افغانستان کې نن تطبیقي هغه فرمانونه چې د بشري حقونو د نقص سبب کیږي، زه مطمئن یم چې دا لیست بلا وغځیږي. او دا هم انصاف نه دی چې مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې نن حاکمیت کوي یا افغانستان باندې هر څه چې دوی د لاس راځي هر هغه جرم چې دوی کولای شي د فرمان په نامو باندې او د قانون په نامو باندې، حال دا چې دوی یو مشخص تعریف شوی قانون هم نه لري، خو دا دوی په افغانستان کې تطبیقي خو دغه جرمونو د ځواب ورکونې په خاطر باندې د آی سی سی په شمول باندې نور نهادونه هم دي ته مکلف دي چې دغه لیست د غزولو په خاطر باندې او د نورو مجرمونو د نمونو د اضافه کولو په خاطر باندې خپل زحمت وباسي او دغه پروندې وڅېړل سي او نور نمونه هم په دې کې اضافه سي. زه فکر کوم لکه څنګه چې محترم استاد ورته اشاره وکړل او اغلی کړوخیل ورته اشاره درلودله، د اوس لپاره اکثریت کسان دې ته متوجه سوي دي چې دوی هم کولای سي چې شکایت وکړي او کچیرته مثلا دغه نمونه یا زنديږي یا نه اضافه کیږي، د دې لپاره بیا یو بل پرونده هم خلاصولای شي. یعنی دا لار اوس هدي اقل د ډیرو کسانو لپاره خلاص اسول، ډیر کسان په دې باندې اوس دا جرأت پیدا کوي چې دوی کولای شي یا په انفرادي شکل باندې یا د یو نهاد په شکل باندې یا هم په ګروهي شکل باندې یو پرونده حل ته خلاص کی. نو زه هیله لرم من هیڅ دی وی افغان انجلی چې په افغانستان کې د نن از مش خويندې زموږ هم جنس او د افغانستان ټول خلک، زه همیشه په دې عقیده باندې يم چې یوازې انجونی نه دي چې نن ورځ په افغانستان کې دوی سره تبيزي چلند کیږي، په افغانستان کې متاسفانه د نارینه سره هم دا چلند کیږي. په دغه درې کلونو کې کله چې موږ د بشري حقوقو نقض قضایاوي ثبتولې، په دې کې زموږ تیر نظامیان هغه برخه و چې یعنی تر ټولو ډیر زیات زور زیاتۍ د دوی سره سوي و. موږ حتی داسې قضایا ثبت کړي دي چې د یو تیر نظام د نظامی ژوندۍ او مړی ورکسا وای دي، یا مثلا دوی توقيف سوي دي، حتی داسې کسان زندانو ته تللی دي چې هلته خپل د ډیفنس لایر یا د وکیل د مدافع د اخستلو د حق څخه محروم سوي دي. نو متاسفانه دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې نن د طالبان لخوا ترسره کیږي او دا ټول مکمل شکل باندې جرم دی. نو زه هیله لرم چې دا لیست وغځیږي او د ټولو ځوانانو څخه د ټولو میرمنو څخه زما توقع هم دا دی چې تر دا ننه پورې دوی مبارزه وکړله او د محترم استاد څخه زما هیله هم دا ده چې په دې برخه کې دوی وکولی سي لا معلومات اضافه کړي، لا معلومات ورکړي او د میرمنو هغه نهادونو سره دوی خپل همکاري وساتي تر څو چې دوی په همژغي او هغه دوستان چې په دې برخه کې خلاص لاس لري او همکاري کولای سي وکولای سي چې په دې برخه کې همکار پاتې سي تر څو چې نور مجرمین که هغه د هر وختي په افغانستان کې متاسفانه یو بد فرهنګ دادي چې هر څوک په هر نظام کې هر څوک چې راغلی دی ظلم یې کړی دی، زیاتې یې کړی دی، یو جرم مرتکب شوی دی، خو د دې لپاره چې د ځواب ورکونې فرهنګ نه وو یا دغسې یو فرهنګ چې دوی وکولی سي مثلا آی سی سي محکمې ته کش سي، د محکمې د دوی د محکمه کېدو په خاطر باندې یو چانس یا فرصت ایجاد سي، هغوی حتی په خپل جرمونو باندې افتخار کړی دی. نو زه هیله لرم چې دغه آګاهي زموږ تر نوي نسل زموږ تر میرمنو لا ډیره سي، پراخه سي تر څو چې وکولی سو په ګډه باندې دا فرهنګ په افغانستان کې غني کړو.
مننه میرمن جلالی، بیرته به هم تاسو ته وګرځو. میرمن کډوخیل، تاسو راته وایي چې دغه سی غوښتنې او دې ته ورته غوښتنې د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغان ښځو پر وضعیت به څونه اغیز ولري او دا د افغانستان نه بهر هغه میرمن او یا هماغه افغانان چې د افغان ښځو او بشري حقوقو د پاره غټ پورته کوي، د دوی پر فعالیتونو به دې مثبت اغیز څومره وي؟
معلوم ده کله چې هغه کوم زیاتی چې د افغانو میرمنو سره وشو او کیږي او نن چې د په مغه عنوان لاندې چې کوم زیاتی د جنسیت په لحاظ هغه تاوتریخوالی یا غیر انساني برخورد چې د ښځو سره شوی دی، دا خواست څارنوال د یوې محکمې اعلانیږي، نو دا خپله یو امیدواري ایجادوي په د ښځو په زړونو کې او دوی لا تشویق کیږي چې دوی مثلا خپل غاک پورته کی، خپل غاک منظمه کی او دغه شکایتونه هغه مراجعو ته چې کېدای شي هلته معاصره واقع شي واورېدل شي دا پورته کی، ځکه چې دغه درې کاله واقعا یو له درې کاله نه زیات شو چې یو اوږد مزل دی او افغان میرمنې او نجونې دغه قیمت ورکوي. نو دا چې دوی غږ واورېدل شو دا مظالم نادیده ونه نیول شو او د دې مظالم په خاطر باندې د طالبانو رهبر او قاضي قضات د گرفتاری حکم غوښتنه کیږي، نو دا خو یو ښه خبر ده د ښځو دپاره. او همدارنګه یو بل خبر دی هغه کسانو لپاره چې فکر کوي چې کله د شریعت په نوم کله د افغاني فرهنګ په نوم او کله د داخلي موضوعات په خاطر باندې در رقم غیر انساني برخورد کاوه متوجه سي چې دنیا متوجه ده او داسې ادرسونه شته چې دوی به جواب ګویا کوي. نو حتی همدارنګه شاید نه تنها چې افغان میرمنې به تشویق شي د خپل فعالیتونه د خپل انسجام د یووالي او د غږ پورته کولو په خاطر باندې د اسنادو ټولولو په خاطر باندې زه فکر کوم هغه کسان چې په داخل د طالبانو په سیستم کې هم دې ته متوجه دي چې دا رقم برخود دوی د نابودي باعث کېږي دوی به هم جرات پیدا کړي او خپل پیسه آواز په پورته کړي. ګرچې ستانکزي شروع وکړه خو اوس خبره شوم چې هغه غلط معلومات څخه فرار شوی ځکه چې امر د گرفتاری هغه شوی، اما په هر صورت اې دی پایله په خپل داخل طالبان باندې مزیتی پولیس په مزیتی او په میرمن باندې په
مننه. آزاد صاحب تاسو ته راځو، مونږ په راپورونو کې د طالبانو خبرګون هم درلوده د دغه غوښتنې په تړاو، تاسو دغه خبرګون څنګه ومونده او دا هم راته وایي چې په دغه غوښتنې تاثیرات به پر د طالبانو پر تګلارې باندې د دوی سخت دریزه تګلارې چې دوی خپل کړې ده خصوصا د ښځو په برخه کې په دې به یو څه تاثیر وکړي او کنه؟
ګوري دا خو ډېر یو ډول طبیعي خبره ده چې تاسو که په نړۍ کې 90% محابس ته ولاړ سئ او هلته د 90% بندیانو څخه یا مجرمینو څخه پوښتنه وکړئ هغوی به تاته وایي چې دی بې ګناه دي او د دوی سره عدالت نه رئیس وي. یعنی دا هغه کسانو دغه انسانانو خاصیت دی، په ځانګړي توګه چې څوک چې جرم کوي، کله څوک جرم کوي هغه کله دا وایي چې زه مجرم یم. نو دی د دې غبرګون خو همدا وي، دی خو دا نه وایي چې وو د آی سی سی چې کومه پرېکړه کړې دا سمه ده او موږ دا هر څه چې کړي دي دا ټولو قوانینو ټولو انساني او آسماني قوانینو خلاف کار دی. دی خو دا نه وایي، دی به دا غندي همدا دې غندنه لا خورا ډېره ضعیفه وه. دوی دې ته سیاسي اصطلاح وکاروله، حال دا چې د آی سی سی کومه تاریخچې ته چې راسي اصلا هغه د سیاسي قضایا او یا د سیاسي غیر عدالتي یا غیر عدلي مسایلو د مخنیوي لپاره دا محکمه ایجاد شوه. کله چې دویم نړیوال جګړې نه وروسته د نورمبرګ او د ټوکیو عدالتونه ولګېدل یا محاکم جوړ شول، په هغه کې پخواني افسران هغه څوک هغه المانیان او جاپانیان وو، د چا دخوا محاکمه شوله د امریکا او د بریتانیا او د فرانس او روسیې دخوا، قاضیان څوک وو همدغه امریکایان او روسان او بریتانیان او فرانسویان وو، مدافع وکیلان هم د دوی وو او څارنوالان هم د دوی وو، مجرمین یوازې جاپانیان او هغه بلل سوي وو المانیان. دغه سیاسي برخورد دی هغه د مخنیوي لپاره یو حقوقي پلیټ فارم جوړ شو او دا نړیواله جزایي محکمه رامنځته شوه چې په دې کې تر ډېره بریده عدل او انصاف پلي کیږي. لهذا د دې خبرګون خو طبي خبره ده، هم ضعیفه او هم بل څه لدی نه دی، یادې مظاهرې هم پیل کړي دي. تاثیرات به یې څه وي؟ تاثیرات به یې دا وي چې همدا اوس یې موږ تاثیرات وینو. یعنې په تېره 4-5 ورځو کې د دې د وارخطایۍ د دې چې کومې مظاهرې، یعنې په دا خو ټول تشکاله خبره ده چې په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په ملاتړ باندې چې مظاهره کیږي، معنی طالبان یې کوي، یا خلک زور راایستلې، یا چاته یو ګوره ډوډۍ ورکړي، یا خپل خلک راایستلې، خپل جنګیالي راایستلې، په کارونو کې مظاهره کوي. که چیرې فشار نه وای وارد سوی، دوی به د آی سی سی د خبرګور په وړاندې مظاهره ولې کوله؟ دوی به بیخي بې تفاوت وای، بیخي به ناخبره وای. که چیرته فشار نه وای وارد سوی، دوی به د ایرانیانو سره دا مسله نه حل نه شریکولو، ایرانیان به بیا اعلامیانه ورکوله چې دوی هیڅکله طالبان خپل د ترهګرو پولیس کې نه دي نیولي. دا په دې معنی چې فشار وارد شوی دی، او دا فشار خورا ډیر وارد شوی دی. لهذا د دې فشار واردېدل به زه بیا فکر نه کوم استاذ پښتنې په لبرخه چې هغه طالبان دې ته اړ باسي چې دوی د خپل کړنو څخه لاس په سر سي، ځکه هلته چې کوم شخص ناست دی تر اوسه پورې، دغه کوم چې د دوی مشر دی تر اوسه داسې ښکاري چې حتی د خپلو طالبانو هغه طالبان چې دته نږدې دي یا د دوی د کابینې وزیران دي، د هغو خبره غوښتنه نه منل کیږي. کوم اغړید موثق معلومات زله رمده دی وجدان چې د خپل مشر سروینی په کندهار کې دغه لونګي او واسکټ او سپلی استل کیږي، داسې تلاش کیږي پیغوبن لای ته باندې. لهذا دا شخص چې دی د دې د خپل طالبانو یا د ملګرو کنټرول کې نه دی، او دا باور خورا ډیر سو دی چې هغه مستقیما امر دا غنه اخلي، راول پنڈی نه اخلي. د دې په وضعیت د دې په کلو وړو کې به ژر تغییر را نسی، ځکه هغه د دې د امدی لپاره غلی دی. لکه د دې د نابودۍ سبب بسی، هغه طالبان چې په دې پویږي چې د دې نابودۍ را روانه ده، هغه خورا ډیر خوشحالي دي، او دا پټ شخص دا ممکن بیا یو ځای پړ شي، بیا به کوچلا خو کوټې دې سیمې ته ولاړ شي. خو په ټوله کې د دوی د واکمنۍ د ختمېدو یو ډېر لوی زیری دی د اسی سی دا غوښتنه، د سنوالې دا غوښتنه. خو زه فکر نه کوم چې په دې غوښتنه دې بیا تکرارن ستاسو پوښتنې ته راځم چې د دوی په کړو وړو کې تغیرات راشي، ځکه د دوی کړو وړو جوړ شوي د همدې دپاره دی. دا شخص راغلی د همدې دپاره دی چې د افغانستان بنسټونه له منځه ولاړ شي. دا شخص راغلی د همدې دپاره دی چې د افغانستان نسل بې سواده شي. دا شخص راغلی د همدې دپاره دی چې په افغانستان کې ټول بشری ظلمونه وسی یا د بشری ضد کړنې وسی چې په نړۍ کې تاریخ نشته. دا شخص د همدې لپاره غلی دی چې د هېواد هر آدرسه له هر ممکنه امکاناتو څخه چې له منځه ځي، که هغه فرهنګ وي، که هغه دود وي، که هغه قوانین وي، که هغه پرمختګ وي، که هغه پښتونولي وي، هغه د افغانستان هر لاسته راوړنې هغه باید له منځه ولاړ شي، ځکه دا راغلی د همداسې آدرسه. لهذا دا پرېکړه او نورې پرېکړه به د دوی په کړو وړو کې بدلون را نه ولي، خو د دوی د کړو وړو مده به ډېره را لنډه کړي.
ډېره مننه آزاد صاحب. میرمن کډوخیل، کدا راته وایي چې دغسې غوښتنې او دې ته ورته غوښتنې به د افغانو ښځو پر یووالي باندې او په ټوله کې د افغانانو پر یووالي باندې څومره اغېزې وکړي چې دغه افغانان غږ پورته کړي، د خپلو حقونو دپاره غږ پورته کړي؟ او یعنی داسې یو غوښتنه چې د نړیوال بنسټ لخوا شوې ده، دوی ته یې څومره مثبته انرژي ورکړه چې دوی لا خپل د حقونو دپاره غږ پورته کړي؟ او افغانې ښځې چې خپل بنسټونه لري، حقوقي مدافعین دي د ښځو، دوی به څونه نوره مثبت انګیزه ولري چې وړاندې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم چې افغان نارینه او ښځینه دواړه تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مثبت بدلون نه راغلی، دوی دې ته متحده دي چې کار وکړي، فعالیت وکړي. هغه څه اوسو ته ضرورت واقعا یا وخت را رسېدلی دی یو بهتره انسجام، همغږي او د یووالي مسله ده. چون د حرکتونه اوس هم ما په نظر باندې پراګنده دي، او کله ډېر فرعي اجنډا و د اصلي اجنډا و ځای نیولی په داسې مسایلو باندې دوی خپله انرژي مصرفوي چې هغه باعث تقسیم او د لریوالي ګرځي، نه دا چې سره یو ځای شي. ځکه چې که وغواړه که نه غواړو، د افغانستان جنګ همیشه متاثره دی د نورو د لاسوهنو نه، هم چنان مختلف کسان، مختلف ګروپونه، قومونه یا منطقه یا استخبارات خپله ګټې او مسایل لري چې په همدغه تقسیم کې فکر کوي چې دوی کولی شي هغه مقاصد ته ورسیږي. امیدوارم چې افغانان دې ته متوجه شي چې نور دې وخت را رسېدلی چې څنګه یو قوي آدرس جوړ کړي، خپل غږونه سره یو ځای کړي، یو قوي آواز او یو قوي غوښتنه چې هغه یو داسې یو غوښتنه یا داسې یو مشترکه هدف وي چې ټول په هغه باندې راټولېدلی شي، او هغه ضرورت یا هغه نیاز هم د اوسني وضعیت او حالات وي. نو زه فکر کوم چې افغانان ته امیدواري بخښي د رقم د بین‌المللي مسایل یا دریز یا اقدامات، او په زمن کې امیدوارم چې دا هم باعث دی شي چې افغانان سره یو ځای شي، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او د افغانانو یووالی دا ډېره مهمه ده. نه داسې دی موږ هر حرکت باعث دی شي چې موږ لا سره جلا شو او لا ضعیفه شو، چې په دې کې به دښمن خپله برتامې مخته بیایوي او د اوسني حالت د تداوم باعث ګرځي. نو د هر مثبت بدلون لپاره چې د افغانستان ګټه به وي، د ولس ګټه به وي، امیدوار یم چې د افغانانو په یووالي باندې او همغږي باندې رامز.
مننه میرمن کډوخیل. ورزو میرمن جلالی ته، میرمن جلالی تاسو راته وایي تاسو هم په دغه سیو بنسټ کې کار کوي او خپل هم د بشري حقوقو مدافع یاستي، دغه سیو غوښتنه کله چې یو نړیوال بنسټ لخوا کیږي، تاسو څونه تشویقیږي دې ته چې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي؟ او څنګه مو وي دغه پریکړه د افغان ښځو د انسجام لپاره چې دوی د خپل د حقوقو په برخه کې دغه سیو غوښتنه اوري، بیا دوی څونه مثبت انرژي پیدا کوي دي د پاره چې وړاندې لاړ شي او یو بل سره متحد اوسي او غږ پورته کړي؟
ګوري، دا غوښتنه په داسې یو وخت کې وسوله چې د افغانستان میرمنې واقعا د ډیرو ادرسونو څخه کاملا ناهیلي شوي وي، او زما په شمول باندې. یعنی په دغه درې کلونو کې یو دروازه نه و پاتې چې موږ دې نه ټکولي. د بشري حقونو د کنوانسیون څخه نیولې د سازمان ملل متحد د مقره پورې، یعنی د نور نړیوال ادرسونه یو ځای نو پاتې چې موږ دې دروازه نه ټکولې. هیواد په هیواد، وزارت خارجي، یعنی مختلف ادرسونو ته موږ مراجعه وکړله د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په خاطر باندې، د بشري ارزښتونو د لمنځه وړلو په خاطر باندې، د میرمنو د حقونو د سلبولو په خاطر باندې، اجباري وتل د افغانستان څخه یا هم په افغانستان کې د ننه خپل د کور او کلی څخه اجباري کډه ورکول د طالبانو لخوا، یعنی دا ټول هغه مسایل وو چې ډیر خسته کړي وو او موږ خورا ډیر زیاته انرژي د لاسه ورکړله، هم موږ هم زموږ اهم سنگران په افغانستان کې د ننه. او د بلې خوا د ملګرو ملتونو څخه زموږ ګیله هم دا وه چې دوی هغسې اقدام، مسؤولانه اقدام چې باید د افغانستان د میرمنو په وړاندې د بشري حقونو د ارزښتونو د حفظ په خاطر باندې کړي وای نه وکړي. برعکس تقریبا تر یو ځایه پورې هغه چلند چې طالبانو د میرمنو سره وکړله دوی عین چلند په خارج کې په خارج د افغانستان کې د میرمنو سره وکړله. که چیرې ستاسو په یاد یې د دوحې درېمه ناسته کې دوی طالبان راوستل، د طالبانو سره دوی کښېنستل. په افغانستان کې دننه طالبان په سیستماتیک شکل باندې میرمنې حذفوي د سیاسي مشارکت څخه، د تصمیمګیري پروسو څخه، د اقتصادي او حتی ټولنیز مشارکتونو څخه. عین کار دوی بهر په افغانستان د افغانستان څخه بهر د میرمنو سره وکړلې. نو تقریبا دغه فضا داسې یو حالت ته راغلی و چې کله کله حتی موږ په خپل منځ کې کښېنستلو پرته له شکه خپل هیله مو هیڅ کله د لاسه نه دی ورکړی چې کاملا موږ به مبارزه پرېږدو. د افغانستان میرمنې دا یې ثابته کړلې چې دوی واقعي ملالې دي، او که چیرې څوک د دوی څخه حمایت کوي که نه کوي دوی نور خپل حقوق چاته نه پرېږدي، او په هر ممکنه لاره باندې، په هر حقوقي لاره باندې، په هر قانوني لاره باندې چې دوی کولی سي دوی به خپل د حقوقو څخه دفاع کوي. خو دغه اقدام بیرته سبب په دې باندې سوله چې ډېر میرمنې دې ته متوجه سي چې دوی باید خپل لابي لا قوي کړي. حتی تقریبا په دغه تیر هفته کې مختلف ګروپونه چې د میرمنو مثلا په مختلف برخو کې دوی فعالیتونه درلودل، یو بل سره دوی تماسونه نیولي دي چې څنګه کولی سو چې دغه پروسه لا پیاوړي کړو، څنګه کولی سو د کومې لارې کولی سو چې موږ هم په دغسې مسایلو کې دخیل پاتې سو، څنګه کولی سو چې مثلا د آی سی سي په شمول باندې نور هغه آدرسونه چې دوی وکولی سي په حقوقي لحاظ باندې زموږ سره مرسته وکړي، څنګه هغه آدرسونه باندې سره موږ کنیکټ کېدلی سو او وصل کېدلی سو. حتی ډیر کسان دې ته هغه سوي دي، تشویق سوي دي چې دوی وکولی سي هغه مبارزه چې پریښی دي دوباره په مبارزه باندې راسي. نو پرته له شکه چې یو پازیټیو مورال یا یو مثبت انرژي په دغسې یو وضعیت کې د ښځو لپاره، خصوصا د میرمنو لپاره، البته پرته له شکه زموږ ورونه هم دې موضوع ته حتما خوشاله سوي دي، هغوی هم حتما غواړي چې په دغه پروسه کې میرمنې حمایت کړي، خپل هیوادوال په دننه په افغانستان کې حمایت کړي. او دوی چې اکثریت کسان په اجباراً د افغانستان څخه وتلي دي، دوی هیله هم همدا دي چې عدالت وسي او دوی وکولی سي بیرته افغانستان ته ولاړ سي، ځکه افغانستان زموږ مشترک کور دی او هیڅوک هغه احساس چې موږ یې د افغانستان لپاره لرو هغه احساس موږ څخه نسي اخیستلی. هغه څه چې موږ د افغانستان په افغانستان کې دننه د لاسه ورکړله، هغه درد زموږ د سینو څخه تر اوسه پورې نه ده وتلی. او زه مطمئن یم چې حتی زموږ ورونه هم همدا فکر کوي. نو نه یوازې د افغان میرمنو په خاطر باندې، د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو په خاطر باندې، موږ په افغانستان کې دننه د افغانستان په 40 ولایتونو کې خپل مختلف کمیټې لرو. حتی په افغانستان کې دننه عادي میرمنې چې موږ د هغو سره په تماس کې یو، د ځینې قضایاو د ثبت په خاطر باندې، کله چې هغوی پوښتنه کوي چې دغسې یو شی سوی دی، د دې معنا څه دی، کله چې موږ تشریح کړی دی چې دا دغسې یو معنا لري، یعنی واقعا هغوی خوشحاله سوي دي په دې باندې، څه دي پاتې چې هغه میرمنې چې مثلا دوی عملاً په ساحه کې کار کوي د دې لپاره. نو زه فکر کوم دا یوازې زما لپاره نه، زما د همکارانو په خاطر باندې نه، د افغانستان د ټولو خلکو او زموږ د ورونو لپاره هم یو مثبت پیغام، مثبت انرژي و چې موږ ټول ترلاسه کړله.
زاد صاحب، تاسو ته راځو. څنګه چې میرمن جلالی هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، تاسو لکه تل د یو افغان وګړي په صفت د افغانو ښځو په څنګ کې ولاړ وئ، او د دغسې غوښتنو ورته نورو غوښتنو همیشه تاسو هم غږ پورته کړی دی، او په دغه پروسه کې هم تاسو دخیل وئ. نور باید څه وشي او څنګه کولای شو موږ افغان ښځې چې په دغه برخه کې کار کوي، او یا نور افغانان چې غواړي لا په دغه برخه کې کار وشي، دغه پروسه تقویه کی، او یا دغه کومه پروسه چې پیل شوې ده دغه نور هم مخته لاړه شي، باید څه وشي؟
په لومړي سر کې خو زه د سفیرې صاحبې کړوخیل صاحبې هغه خبره تکراروم چې تر ټولو مهم یووالی دی، خو دا به څه وخت ونیسي. په دوهم سر کې زه د ټولو میرمنو د ټولو نارینهو ټولې مبارزې ستایم، خو تر ډیره بریده پورې که له دې څخه را تیر سو، البته ټول نه ځینې کسان که هغه نارینه وي که ښځینه وي، چې هغه په ځینې ځایونو کې یوازې په هغه سیاسي مجالسو کې ګډون کوي چې دوی خپلې ګټې پکښې ویني یا خپل شخصي سیاسي منفیتونه پکښې ویني، هغه که په ویانا کې وي، هغه که په ترکیه او دې سیمو کې وي، او تر دغه سمبولیکو ناستو تیر سي او په عملي ډول باندې آی سی سی یو عملي مثال دی، آی سی سی یو عملي ډګر دی. دې قضیې دوه نیم کاله ونیوله، د یوې ورځې کار نه دی. هره قضیه که تاسو غواړئ چې د یو ملت په کچه باندې بدلون راولئ، هغه په یوه شپه ورځ کې نه راځي. حتی د افغانستان د نظام چې سقوط سو، هم په یوه شپه ورځ کې سقوط نه سو، په کلونې ونیولې، یا حداقل دوه درې کاله آخر کې په دې باندې کار وسو، له بعدمرغه سیاسي معاملې وسوې. په ټوله کې زه وایم چې د یو ملت په کچه باندې که مثبت او که منفي تغیرات وي، د منفي تغیراتو باندې خدای ساتي، په ټوله کې هغه ډېر وخت نیسي، اوږدمهاله وي. زما به غوښتنه دا وي د ټولو دوستانو څخه چې هغه د دغه سمبولیکو ناستو، البته ټول نه، ځینې کسان یې اوس هم کوي یوازې د سکرین دپاره یا د ځینې مسایلو دپاره، حتی په ملي بنسټونو باندې د تحریم کولو هڅه هم کېږي، او هغه تر ډېره بریده یوازې هڅه همدغه ده چې یو سکرین باندې سمبولیک راسي. تر اوسه پورې د اغلې جلالي، د اغلې کړوخیل، ځینې نورې خوندې دي چې د هغو کارونه خورا ډېر د ویاړ او د ستاینې وړ دي، خو ډېری برخه همدا مېرمنو ته معلومې دي چې اغلې جلالي ته معلوم دي چې ډېری مېرمنې یوازې سمبولیک نارې وهي، یوازې سمبولیک سټیجو باندې خبرې کوي، یوازې په ډېرو وی آی پی هوټلونو کې هلته یو کانفرنس ته ځي او دوه درې خبرې وکړي، او هغې ته دې مبارزه وایي چې په ټوله کې هغه د بدلون سبب نه شي کېدلی. تاسو په کور کې نه، د سکرین نه د باندې هم ډېر څه کولی شئ. مثلا دغه آی سی سی یو مثال دی په دې کې، یعنې زه د کریډیټ باس نه کوم، نه د ځان یادونه کوم، لیکن زه هېڅ چیرې ما سفر نه دی کړی. زه په خپل کور کې په یو کوټه کې ناست شپږ میاشتې په دې کار وکړئ، شپه ورځ مو ټلیفونونه و، د خلکو سره مو تماسونه ولې، اسناد مو راټول کړل، یو عملي کار وسو. که چیرته هر فرد یا په ډله ییز شکل باندې کوي چې خو ډېر ښه عملي کار وسي، بدلون ډېر اسانه دی. زموږ د مسله دا ده په انفرادي شکل باندې کار نه کوو. انفرادي شکل باندې ډېری خلک سمبولیک کارونه کوي، هغه د خپلو سیاستونو یا د خپلو ګټو لپاره کار کوي. حتی هغه کسان چې نن د ښځو د مېرمنې، داسې مېرمنې زه پېژنم، هغه مېرمنې چې نن د مېرمنو د حقونو لپاره خبره کوي، هغه مېرمنې پرون پورې د طالبانو سره پر یوه میز باندې ناست وې، د خپل سیاسي ونډې دپاره چنې وهلې، نن هم همدغه کار کوي، نن هم ورسره په تماس کې دي، نن هم د دوی خوندې ځي او راځي. په ټوله کې هغه مېرمنې چې په واقعي ډول د افغانستان، یا هغه نارینه چې په واقعي ډول د افغانستان جوړونې لپاره کار کوي، هغه د سمبولیک کارونو ناستو یا تر ډېره بریده هغه د سیاسي منفیتونو یا ونډو د غونډو څخه باید راوګرځي او په عملي ډول باندې کار وکړي. ږغ په میډیا باندې تاثیر لري، په ټولنیزو رسنیو باندې، په خواله رسنیو باندې، په خبري رسنیو باندې تاثیر لري، لیکن په عمل کې چې څه کېږي هغه بیا مطلق متفاوت دي. نن هم ډېر سټیجونه دي، نن هم مثلا په همدې جنیوا کې، په همدې اروپا کې د ملګرو ملتونو ادرسونه دي، دلته په امریکا کې، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو ادرسونه دي. هلته تر اوسه پورې دا څه نه دي شوي. زه اوس هڅه کوم چې هلته همدغه شي په عملي ډول. یو خو تاسو ځئ د یوه موږ په تېر درې کلونو کې د ډېر څه شاهدان شوي، هغه دا دي چې ډېری ملګري راټول شي، د یوه سیاسي ادرسو مخ ته مظاهره وکړي، ورځ دوه ورځې یا یو ساعت او دوه ساعته، او خپل ږغ پورته کړي، کیمرې راشي، خبر جوړ شي. هغه که زه هم په پارلمان کې مراسم وی ګورم، هغه سات ممکن زما احساسات پورته شي، یو چا د غږ ته تاثیر لاندې راسم، بیا نه زما سبا خپل پورته زما بیا زما د کیسه یری. خو که دا په عملی شکل باندې، په متداوم ډول باندې تداوم ورکول شي، او د اسناد په شکل کې زما په میز پرته وي، زه د قوانینو له مخې او د اخلاقي مسولیت له مخې مجبور او مکلف چې په امر هغه باندې کار وکړم. تر اوسه پورې دا کارونه ډېر کم شوي دي. زه اوس خپله دا هڅه کوم چې هغه عدالتونه چې ډېر معتبر ادرسونه دي، د آی سی سی نه پرته، چې د ملګري ملتونه دي، د ملګري ملتونو هغه کنوینسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري، او هغه ملګري ملتونه هغه برخې چې مکلفیت لري، که هغه مثلا آی سی سی پی آر وی، یون ڈی جی آر وی، هیومن رائټس وی، یو خو سمه ده د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی، هغه وخت نه وخت راپور تر کچې پورې کار کوي. اما هغه فشار چې د یو افغان په صفت یې واردولی شي، او د دې څخه د کار کولو غوښتنه کولی شي، ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو د 99% کنوینسیونونو غړیتوب لري، او دا کنوینسیونونه مجبور او مکلف دي چې خپلو ناسو کې یو کلنۍ ناسته د ملګرو ملتونو، یو مثلا اضطراري ناستې دي، یو داسې ناستې چې د یو خاص هدف دپاره راغواړي او هغه هدف ملي نه په بین المللي کچه ډېره مهمه ده. په افغانستان کې چې څه روان دي هغه په نړیواله کچه مهمه قضیه ده، په نړیواله کچه مهمې پیښې دي چې هلته هر ورځ پیښېږي. هغه د پاره ته کولی شي چې فشار وارد کړي او د ملګري ملتونو فوق العاده ناستې را وبلل شي چې دا کار نه دی سوی. زه شخصا زه خپله په دې باندې اوس کار کوم، نو که چېرې دغه برخې ته راسو ملګري دې برخې ته راشي پرته له دې چې دیوه ودانۍ مخته یو ساعت دوه ساعته لاریون وسي او ځینې شعارونه ورکول شي، بیا کمبله ټوله کې د خپلې مظاهرې دغه طریقې په پرتله باندې دغه تاثیرات ډېر زیات وي، او دا به هم عملي تاثیرات وي، هم به اوږدمهاله تاثیرات وي، او هم به د بدلون راوستلو یو فوق العاده ګام وي.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. کور مو ودان په د خبرونې په وروستیو شیبو کې میرمن کډوخیل کا په لنډو کې تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ چې د میرمنو د حقونو فعال بنسټونه باید څه وکړي چې منسجم سي، راټول سي، او دغه سي پروسو ته ادامه ورکړي. په لنډو ټکو کې راته وایي.
نوی انفرادی اشخاص وی همدارنګ په مجموع کې نارینه او که هغه سیاسي دي او که مدني دي، زما په اند باندې یو مبارزه صادقانه ډېره مهمه ده، او موږ باید په حقایقو باندې ولاړ دغه مبارزه وي. کله کله همدغه اوسني وضعیت ته ځینې اوازونه یا ځینې تبلیغات واقعا ډېر منفي او بې هدفه، او ځکه چې کېدای شي د یو شخصي هدف لپاره وم د افغانستان لپاره ګټه نه رسي.
ډېره زیاته مننه ویرمن.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.